تاسو مشال ریډیو ته غوړی است په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوی به حمزه بوري وال کاکړ په خبرونه کې هرکلی درته وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو. د خبرونه په دویم نیمای کې به د مشال ریډیو اونیزه خبرونه سندری جادوګری هم واوري. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې انسا اجملی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د نوې مالی کال لپاره بجټ وړاندې کیږي. د بلوچستان د لادرکا کړل شوو کسانو خپلوانو په کراچۍ کې احتجاجي لاریون کړی او د اوکراین پوز وای چې ځواکونه یې له سیویرو دونسک خراب شا شوي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې نن د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د 2023 او 2024 مالی کال د بودیجې مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړي. د صوبې د مالی چارو ادارې اسناد چې مشال لډیو ترلاسه کړي ښایي چې د بجټ حجم 1.2 ارب روپۍ دی چې پکې د پرمختیایي چارو لپاره د 400 ارب روپو بیلولو وړاندیز شوی دی. د پدې پرمختیایي پروژو کې د صوبې د نورو ضلعو لپاره 319 او د قبایلي ضلعو لپاره 99 ارب روپۍ مختص شوي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د تیرو درې ورځو نه د دوو قبیلو اي پي او مديخلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه روانه ده چې پکې یو د اف سي ځواک سرتیر او یو عام وګړی وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال لډیو ته د دې پیښې په اړه وویل چې د دواړو ډلو ترمنځ توربند باوجود د ډزو خبرونه دي. الته په میرلی کې د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ له مشال لډیو سره په خبرو کې له انتظامی غوښتنه کړې چې د دې قبیلو ترمنځ د مرژوبلې د مخنیوي او د ډسبندۍ لپاره دي اقدامات وکړي. له بلوچستان د لادرکا کسانو د کورنیو غړو ویلي چې حکومت دې زر تر زره د دې کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. دوی د خبره پرون په کراچۍ کې د پوهنتون د دوو زده کوونکو دودا الهي بلوس او گمشاد بلوس د لادرکا کېدو خلاف په یو مظاهره کې وکړه. په احتجاج کې شامل د بلوس یو والی کمیټې د کراچۍ مشر حبیب بلوچ له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې شپږ ورځې وړاندې د دودا بلوچ او گمشاد بلوس د کراچۍ سی ټي ډي پولیسو بوتل لیدی او تر اوسه پاړه اس معلومات نه لري.
د کراچۍ پوهنتون دوه زده کوونکي دودا بلوچ او گمشاد بلوچ په زور لادرکړه کې شوي دي. دودا بلوچ سخت ناروغ هم دی او په کراچۍ کې په یو روغتون کې درملنه هم روانه وه. پشپک ورځې وشوي، تر نن ورځې پورې هیڅوک نه دي خبر چې هغوی چرته دي. که کوم جرمی وي نو هغو دې عدالت ته وړاندې کړي.
د کراچۍ پولیسو تر اوسه د دغو دوو بلوچ زده کوونکو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. د چاودنې پرون په کونړ، کندز، بدخشان او بلخ ولایتونو کې شوي. د طالبانو چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې پرون په کونړ کې په رینجر موټر د ماین په چاودنه کې یو غړی وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. په بدخشان کې هم په برید کې یو طالب زخمي شوی دی. د کندز په دریمه ناحیه کې بیا په ملکي کسانو چاودنه شوي چې پکې 4 تنه زخمیان شوي دي. طالب چارواکو ویلي چې هلته په شریف کې بیا د مولانا جلال الدین بلخی نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو برید کې د دې هوایي ډګر دوه کارکونکو وشل شوي او شپږ تنه نور زخمیان شوي دي. او د اوکراین پوز نن ویلي چې ځواکونه یې د دونباس سیمې د سیویرو دونسک ښار له مرکزه په شا شوي دي. پوز یاده کړې چې د دې ښار د کنټرول ترلاسه کولو لپاره اوکراینی او روسي ځواکونه په سختو جګړو بوخت وو. په کیف کې د پوز یو مشر ویلي چې روسي ځواکونو د ښار په مرکز بمباري کړې او د اوکراین پاتې ځواکونه هم له سیمې وتلي دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي څو ساعته مخکې ویلي په داسې حال کې چې روس په ختیځ ښار کې مهم پل الوسولی ورسره د ملکیانو او سرتیرو د وتلو لاره پرې شوي، خو بیا هم مدافعین یې په مهم ختیځ ښار کې د هر میټر لپاره جګړه کوي. ولسمشر زیلنسکي دا هم ویل چې روس ناروزل شوي سرتیري ځای پر ځای کړي او ځوانان د توپ خولې ته برابروي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې انسا اجمل وړاندې کوله. اوس هم د ریپورټونو پر لور تاسو په خبرونو کې موردل چې د خیبر پښتونخوا حکومت نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کوي. دا بجټ وړاندې کولو لپاره غونډه پیل شوې ده او ویناوي روان دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا حکومت تیر شپه د دې بجټ په اړه ځینې شمیرې له رسنیو سره شریکې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د دې شمیرو لنډیز وړاندې کوي.
چې کوم سرکاري دستاویزات دي د بجټ د پاره جوړ شوي دي، نو په هغې کې ځینې دستاویزات موږ ته ترلاسه شوي دي. د هغې مطابق د بجټ چې کوم ټول حجم دی، نو هغه 1,232 دی. په دې کې بیا د بندوبستي ضلعو چې کوم بجټ دی، نو هغه 1,109 دی. او د زمشل قبایلي ضلعو چې کوم د ټول حجم په حساب بجټ دی، نو هغه 202.2 دی. بیا په بجټ کې چې کوم خلک دې ته سترګې په لار وي، نو مهم بجټ په دې کې بیا د پرمختیایي بودیجې یا د ترقیاتي کارونو لپاره چې کوم بجټ وي هغه وي، نو هغه 1,408.2 دی د پرمختیایي کارونو لپاره. په بجټ کې بیا د بندوبستي ضلعو برخه چې ده 319 ده، او د قبایلي چې کوم زمشل ضلعو دي، نو هغه 1,000.2 چې کوم دی، نو هغه په دې کې پرمختیایي دغه بودیجه ده. بیا په دې کې چې کوم ترقیاتي کارونو لپاره پلان جوړ شوی دی، نو په دې سرکاري دستاویزاتو کې لیکل شوي دي چې 1,01,000 چې کوم پروژې دي ترقیاتي، چې په هغې کې ځینې د پخواني کال نه هم نوې پروژې روانې دي، په کې هم شامل دي. هغه به سرکاري یعنې په روان مالي کال کې 2022 او 2023 کې به مکملېږي. بیا په د زوړ بجټ یعنې د 2023-2024 د مالي کال چې کوم بجټ دی، نو په هغې باره کې هم دا لیکل شوي دي چې په هغه بجټ چې کوم پرمختیایي کارونه دي، په هغې کې 80% برخه چې کوم دن واغله غشي. د خیبر پښتونخوا د خزانې د مخکمې چارواکي دی، دغه د هغې سره ما خبرې اترې وکړې، نو هغې ما ته دا ونه ویله چې لکه مونږ به څومره اضافه کوو. خدای د دې خبرې پخلی وکړو چې هغه مونږ به د 15% نه زیاته اضافه کوو. خدای حکومت دا پلان لري چې د 15% نه زیاته دغه بقۍ اضافه به کوي. خو اوس په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه هم ده، لکه څنګه چې د تیر کلونو په شان کې دا چې کوم معلومات موږ ویله، نو دا پیله هم چې کوم هغه ډاکومنټس جوړ شوي دي، دا به نن وزیر اعلی محمود خان کابینې ته راځي او وړاندې کوي. بیا به اسمبلی ته راځي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښتنه ده. پاکستان د سینټ په خوانی مشر رضا ربانی غوښتنه کړې ده چې د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دی پارلمان ته وړاندې کړل سي چې هغه د بجټ په اړه په روان بحث کې برخه واخلي. نوموړي د غوښتنه په یو بیان کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر له تیر کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندې پراغه تور دی چې د ریاست ضدې ویناوې کړې دي، خو هغه دا نه مني. بل پلو د سیاسي چارو پوهان وایي علي وزیر چې په کم تور بندې دي، هغه سي ویناوې نورو سیاستوالو هم کړې دي، خو د دې په وینا د هغوی پر ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته شوي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي معیار رضا ربانی غوښتنې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د اسمبلی ته وړاندې کړې شي. د جون په 12 د سینټ د پخواني چیرمن رضا ربانی لخوا جاري شوي دغه بیان د پاکستان غټو میډیا دارو رپورټ کړی چې نوموړي پکې غوښتلي علي وزیر د اسمبلی ته ځکه هم را غوښتل شي چې د بجټ په اجلاس کې د خپلې سیمې نمایندګي وکړي. علي وزیر د 14 دسمبر 2000 د کراچی پولیسو په درخواست پیښور پولیسو د پیښور نیولی چې وروسته کراچی ته بوته. علي وزیر د کراچی په جیل کې د 2 قانوني مقدمو د لاندې لا هم بندي دي. په ځینو مقدمو کې ضمانتونه هم شوي دي، ولی په نورو کې ورباندې په عدالتونو کې اورېدنې روانې دي. په علي وزیر لګېدلي تورنو کې ویل شوي نوموړي د پاکستان د ریاستي ادارو او پوځ په ضد په کراچی کې تقریرونه کړي وو. دا چې د قومي اسمبلی سپیکر د علي وزیر پروډکشن یعنی اسمبلی ته د وړاندې کېدو حکم ولې نه جاری کوي، مانه څه خنډان دي پکې؟ خبریال او تجزیه کار شمس مومن د جون په 14 دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
که تاسو وګورئ کله چې ورته د مخلوط حکومت او د سیاسي ګوندونو ضرورت و، نو د وزیر اعظم په انتخاب کې چې دی نو هغه راوسته د هغه پروډکشن آرډر جاری شو، خو چې کله ورته د دوی ضرورت نشته دی او د هغه پسې وروستو بیا داسې زور نشته دی د پارټۍ د ایمنیاګانو د ایمپیاګانو، هغه صرف یو آزاد حیثیت باندې مطلب دا ده چې یو کنډیډیټ دی، نو لحاظا هیڅوک نشته چې د هغه دپاره هغسې اواز وجود کړي څنګه چې د خپلو نورو ملګرو دپاره وجود وي. که هر څومره مونږه دا وایو چې علي وزیر چې دی د هغه د اسټبلشمنټ خلاف دی یا اسټبلشمنټ د هغه خلاف دی، نو د اسټبلشمنټ خلاف خو مونږ نور هم ډېر اوازونه ولیدل، د دغه اوازونو خو هیڅ خلاف داسې کاروایي نه شولې.
تر هغه چې علي وزیر نیول شوی، دوه وارې اسمبلی ته د وړاندې کېدو حکم جاری شوی هم و. اول هغه چې په جون 2021 کې په قومي اسمبلی کې د بجټ اجلاس روان و او په دغه بجټ باندې بحث کېده، او په دویم وار چې د پاکستان د تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کېده، نو د اپریل په ولنې نیټه حکم جاری شو چې علي وزیر د اسمبلی ته راوستل شي چې د عدم اعتماد په دغه تحریک کې خپل رایه ورکړي. نو پوښتنه دا ده چې هر کله که سپیکر د اسمبلی یو حکم جاری کړي چې یو څوک بندیوان غړی د اسمبلی ته راوستل شي، دغه حکم څومره زورور وي؟ د پېښور هایکورت وکیل طارق افغانی مشهد رډیو ته د جون په 14 دا ځواب ورکړه.
نو د سپیکر حکم د پروډکشن آرډر جاری کولو دا بالکل دا سیده لکه چې چیف جسټس حکم وکړي چې یو کار وکړي، دا څوک چیلنج کولی هم نشي. او په کم بنیاد باندې به ته چیلنج کې، ځکه چې هغه خو یو سپیسیفک ډیز دپاره راځي په قانون کې، خو د پیرول دغه هم شته چې یو ملزم په پیرول باندې راوځي. د پروډکشن آرډر جاری کول خدا خو په قومي مفاد کې دي.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال رډیو ته وویل د بندشیو غړو دپاره همیشه د هغوی ملګرو غړو د اسمبلی په اجلاس کې د وړاندېدو غوښتنه کړې ده، او دوی ځینې مثالونه هم وړاندې کړل.
خواجه صادر تیکو، شهباز شریف او آصف علي زرداری صاحب، که هغه به هر څوک نو تاسو کتلی دي چې د پارلمان د فلور نه مونږه د پروډکشن آرډر جاری کېدو مطالبه کړې دي، او دا نه چې جن صرف وزیر صاحب د پروډکشن آرډر لپاره یا رضا ربانی مطالبه وکړه یا بل چا وکړه، مونږ بالکل دا ویو چې کوم ایم این ای دي نو د هغه حق دی چې هغه د اسمبلی ته راشي.
دا چې غوښتنه خوش وه چې علي وزیر د اسمبلی ته وړاندې کېدو امر جاری شي، خو اوس دا د اسمبلی د سپیکر کار دی چې هغه یې دغه غوښتنه مني او یا نه. خو د دې رپورټ تر جوړولو پورې د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا هیڅ قسمه داسې اعلامیه نه وه جاری شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې هلته له څو ورځو راهیسې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر شخړه روانه ده چې له کبله یې د قبیلې غرونو ته ختلي او یو پر بل یې ډزې کړې دي. په دې ترڅ کې دوه تنه وژل شوي هم دي. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی دغه کسان له مورچو راکښته کړي او هلته پولیس ځای پر ځای کړي دي. تفصیلي عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د تیرې درې ورځو نه یو ځل بیا د جایداد په سر دوه قبیلو ای پی مدی خیلو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې یو د ایف سی بلام وګړی یعنی راهګیر وژل شوی. د میرعلي اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ ځایي مشر جمال داوړ وایي قبیلې غرونو ته ختلې خو پولیس نشته، مجبور دی چې پرلت پیل کړي.
د سو ورځو نه د ځمکې په سر دا جګړه روانه ده او په غټو وسلو دا جنگ روان دی. انتظامیا او د پولیس له خوا هغه کردار نه ده شوی چې دلته یا سیز فایر راول یو یا چې کم کردار د دې حق جوړیږي. دومره کردار ادا کړی شي چې د حکومتي ریټ خو بحال کړی شي. موږ دا پریکړه وکړه چې که حکومت خپل ریټ بحال نه کړو نو موږ به مجبور یو چې موږ به د تحصیل مخې ته احتجاجي پرلت کې نه وو.
ځایي خلک وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې قبیلې غرونو ته خېژي، لا یو بل سره په جنگ شي، داسې په وار وار شوي خو هیڅ دایمي حل یې تلاش نشو. نمیرم شاه حسین کې تاثیر جنوي چې حکومت انتظامی نه خواست کړي چې د مسایلو حل لپاره چمتو شي.
ای پی او مدی خل چې کیمه ته نظر اونه دو دم لوی د تشویش ور دو دا ستلا دي چې پرود باندې کاس را ونو اها د بنا لګ دلای شهید کړه شو د نو حکومت ته قزلی پولیس ته زلین د زنګ ته مجد درخواست کی چې د ده مسالې دا مستقل حل وغشتل شي. ټول وزیرستان متصل کی جنو مهرباني د وشي د مسالې شه د کمیر وستل شي.
د شمالي وزیرستان پولیس او مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د ای پی مدی خل او مورچو ته پولیس سرتیری استولی، یو دایف سی اهلکار هم پکې وژل شوی چې دا دوی د ډزو په دوران د مرمۍ ښکار شوه.
بالکل جی دا ایشو روانه ده. پرون دې سره اګریمنت شو دی ورته چې موږ ډز بندي کوو او نن سهار وته یاد کله 10 بجې چې موږ به د ایس ای آفس کې به فیصله وکړو. خو نن دې بیا ډز وکړي دې کې اوس یو د اف سی سپایو په پسیم کپلو کې روان او هم پکې شهید شوه دي. نو موږ خپل پولیس ول 15 کسان دواړو سایت نه کېنول په مورچو کې او و دا چې کوم کس شهید شوه دي په اف سی ول نه دې خلاف پچې دي پرچم ورکو ځکه چې دا دې پوجا مړ شوه دي دواړو کومو ډزو کې هغه دغه شوه دي نو دې خلاف پرچم ورکو. زموږ ټول ته دغه ریکوست یو خواسته چې هر تاسو امن نه کوي دا چې کوم ساسو د زمکو شي زی دي د حل شته د دې حل چې دي جګړه نه ده ډز نه دي د دې حل چې یو ځای باندې کې نسل جرګه کول او د دې حل روبسل دي.
شمالي وزیرستان کې د نوړان د هم یادو کابلو ای پی مادي خلو او د دې پرته خدیمه چې خلو ای دګبورا خلو مچی خیل مبارک شاهی او نورو قبیلو ترمنز د جایداد په سر سوزله شخړې شوه. دغه جګړه د ځای جرګو په وسطه سوزله خو حل شوه او بیرته سر اوچت کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پیپلز پارټي مشرتابه ویلي دي چې د ملک هغه ټولې پریکړې باید په پارلمان کې وسی چې له ترهګرۍ سره تړلې وي. د یاد ګوند مشرتابه دا خبره پرون د پایو غونډه کې کړې ده. د ګوند مشر بلال بټو زرداری پر ټویټر لیکلی چې دوی په دې اړه تفصیلي بحث کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نه یوازې خبرې اترې روانې بلکې د تحریک طالبان پاکستان لخوا اوربند هم اعلان شوی دی. د مشال ریډي خبریال غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان پیپلز ګوند د مشرانو په غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو جاج اخیستل شوی دی او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او د ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری په مشرۍ دغه غونډې په اړه په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې ټولې فیصلې د پارلمان د لارې کول پکار دي او د تحریک طالبان پاکستان سره د وروستیو پرمختګونو په لړ کې پارلمان په اعتماد کې اخیستل پکار دي. په پیښور کې د خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نمی د پاکستان پیپلز ګوند د دې بیان په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې پخوا د وسلوالو سره کومې لوزنامې شوې وې په هغه کې پارلمان په اعتماد کې نه و اغیستل شوی.
زه دا وایم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ دا فیصله دا غوښتنه ډېره صحیح ده. دا هغه غټه وجه دا ده چې طالبان سره کومې خبرې اترې روانې دي نو دا ډوم بنه او یا اخیری خبرې نه دي. د دین وړاندې هم دوی سره ډېر زیات معاهدي شوي دي ډېر زیات خبرې اترې شوي دي او دا ټولې معاهدې چې شوي دي دا ورسره پوجیان کړي دي. دا ټولې مطلب چې د پارلیمنت نه بغیر شوي دي او ځکه هغه ناکامه شوي دي. اوس د طالبانو کومه غوښتنې دي چې پوج واپس لاړ شي او د قبایلي علاقو انضمام دې واپس شي نو دا داسې خبرې دي چې دا اګه اندازه داره چې په دې باندې پوجیان هم دغونه کوي. زمان اندازه داره چې دا د پیپلز پارټۍ غوښتنه ډېره صحیح ده. په کار داره چې طالبانو سره کم قسم خبرې کیږي څه کیږي څه معاهده کیږي پارلمان دې پاره کې په اعتماد کې واغستل شي او که دا وانه غوستو نو زمان اندازه داره چې ردیو بیا نتیجه ډېره خراب شي.
دا د هغې وروسته ده چې د تحریک طالبان پاکستان سره د تیرو څو میاشتو راسې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات روان دي او په دې وروستیو کې یوې 50 کسیزې قبایلي جرګې په دغه لړ کې د کابل سفر هم کړی و چې پکې د پارلمان پخوانی او موجوده ځینې غړي هم شامل وو. په پیښور کې خبریال او سیړونکو محمود جان بابر وایي پاکستان پیپلز ګوند د مذاکراتو په لړ کې ټول هرڅه د پارلمان نه د منظورولو خبره کوي او په دې وجه یې د خپل ګوند سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر ساجد حسین توري ته د خپل ګوند د مشرتابه د اجازت نه بغیر افغانستان ته د سفر کولو په سر شوکاز نوټس هم جاری کړی. خو محمود جان بابر زیاتوي دا خبرې اترې د حکومت او ادارو په مشوره روانې دي ځکه کابل ته تدی جرګه کې د پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو وفاقي وزیر ساجد حسین توري هم شامل وو.
ما په خپل خبرې شوې د پیپلز پارټۍ خلکو سره هغه وی چې مونږ د دې مذاکراتو هم خلاف نه یو. خبره دا ده چې د پارلیمنت په لار باندې وشي او دې کې تر څو پورې چې د قبایلی علاقو نه د مشرانو د تک خبره وه، نو په هغې باندې هم زمونږ سره داسې اعتراض نه وکړو چې زمونږ د پارټۍ نه څوک هم تلل چې مونږ نه تپوس کړی وي. نو په دې کې یو کس اخونزاده چټان چې دا د پارټۍ د قبایلي علاقو دپاره مشر هم پاتې شوی دی، هغه ته دا نوټس نه دی ورکړی شوی. پیپلز پارټي دا غواړي چې دا خبره دې خامخا ارومرو د پارلیمنت په لار باندې وشي، ځکه چې دلته د خلکو په ذهنونو کې دا خدشه هم اوس سر اوچت کړی دی چې اسې نه چې د فاټا د انضمام خلاف څه خبره اتره روانه وي او بیا وروسته کې سنبالول مشکل شي. نو دوی ځکه هم اوس خپل غږ پورته کوي چې خلکو ته وښيي چې مونږ خپله خبره هماغه وخت هم کړې وه. دویمه خبره دا ده چې د وفد کې د بیرسر سیف او د ساجد توري موجودګي، بیرسر سیف چې کوم دی نو هغه په خپله دې وخت کې د صوبایي حکومت ترجمان هم دی، نو هغه موجودګي چې کوم نو هغه ته تاسو ډیره مهمه ویلې شي.
د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنز اوربند هم د دیرشمې مئی نه پس د نامعلومه مودې پورې غځولې شوی دی او افغانستان ته په دې وروستیو کې سفر کوونکي د قبایلي جرګې ځینو غړو مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو سره یوه لوزنامه ترسره کیږي او د مذاکراتو د کامیابۍ امکان دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان د لدرکه کسانو د کورنیو غړو د جون پر 12مه په کراچۍ کې د پریس کلب څخه تر سند اسمبلی پورې احتجاجي لاریون کړی او بیا یې هلته پرلت وهلی و. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې له کراچۍ پوهنتون څخه لدرکه سوي دوه زده کوونکي دې زر تر زره پیدا او خوشي کړل سي. د دوی په وینا دا زده کوونکي پولیسو پورته کړي خو پولیسو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. نیاز علي نور حال راکوي.
د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورنو غړو د جون په 12مه په کراچۍ کې د پریس کلب نه تر سن اسمبلی پورې احتجاجي لاریون وکړو او بیا یې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یاد احتجاج چې په ځانګړې توګه د بیدرکه شوو کراچۍ پوهنتون زده کوونکو دودا الهي بلوچ او غمشاد بلوچ لپاره بلوچ یکجهتی کمیټۍ را جوړ کړی وو چې په ګڼ شمیر کې پکې د بیدرکه کسانو د کورنو غړو مدني فعالانو او د پوهنتون زده کوونکو ګډون وکړو. د یادې مظاهرې په وخت د بلوچ یکجهتی کمیټۍ د کراچۍ مشر حبیب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دودا بلوچ او غمشاد بلوچ د کراچۍ د سی ٹی ڈی پولیسو بوتللی دي. دی وای چې د کراچۍ پوهنتون دوه زده کوونکي دودا بلوچ او غمشاد بلوچ په زور لادرکړه کړې شوی دي. دودا بلوچ سخت ناروغ هم دی او په کراچۍ کې په یو روغتون کې درملنه هم روانه وه. پشپک ورځې وشوي، تر نن ورځې پورې هیڅوک نه دي خبر چې هغوی چیرته دي. که کوم جرمی وي نو هغو دې عدالت ته وړاندې کړي. موږ دا فکر کوو چې دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده. روان کال چې د اپریل په شپږشتمه په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیوژن انسټیټیوټ تر مخې د چینایانو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې پکې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه پیښې ذمهواري لا قانونه ګرځولې شوي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه او ویلي وو چې دغه برید د شاري بلوچ په نوم ښځې ترسره کړی دی او بیا د دې پیښو وروستو د اسلام آباد او پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو راپورونه هم مخې ته راغلي وو. خو بیا د مظاهرې په وخت د لادرکه غمشاد بلوچ د ترلور شیرین بلوچ وای چې د دغه برید وړاندې هم بلوچیان په نښه وو او په دې وروستیو کې د کراچۍ پولیسو کراچۍ کې یوازې 42 بلوچ زده کوونکي د کورونو څخه اوچت کړي چې د نن ورځې پورې دوی هیڅ معلومات نه لري.
غمشاد بلوچ کا واقعہ ہوا تو ہم پولیس اسٹیشن گئے.
دا وای کله چې د غمشاد بلوچ چلا درک کې دو پی خوشوا نو موږ د مسکن پولیسو تانی تلاړو خو یې چا موږ تا غوښونه نیو. کورته چې کوم کسان راغلی بو هغه ځان د سی ٹی ڈی پولیسو خو دو د پنځه شتنا تر دیش کسان راغلی بو او هغه لزان سره د کورا پورته کړی دي.
30 لوګ آئے اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے.
خو بیا کراچی کی د سی ٹی ڈی پولیسو په دې رستیو کې ویلی وو چې دوی د اپریل په شپږشتما په کراچی پوهنتون کې د کنفیوژن انسټیټیوټ تر مخې د چینایانو په یو ګاډي چې کوم ځانمرګي برید شوی وو د هغې پلټنې کوي. خو د بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو په اړه تر اوسه سی ٹی ڈی پولیسو یا د کراچۍ پولیسو هیڅ نه دی ویلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د جون پر یولسم ل شپې نه وخت د پېښور په خیبر سوپر مارکیټ کې پولیسو د هنرمندانو پر دفترونو د چاپو پر مهال یو افغان هنرمند کامران نیولی و، خو د هنرمندانو د اتحادیې د غړو تر مداخلت وروسته یې بیرته خوشی کړی دی. د هنرمندانو ټولنې ویلي چې پولیس باید د هنرمندانو له تنګولو ډډه وکړي. صوبایي حکومت وایي چې دوی به په دې اړه اقدامات کوي چې هم قانون پر ځای وساتل سي او هم هنرمندانو ته ستونزې جوړې نه سي. تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو اتحادیې د حکومت نه غوښتنه کړې چې پولیس دې په صوبه کې د میشته افغان او پښتنو هنرمندانو ځورونې بندې کړي، ګنې په احتجاج به مجبور شي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په یولسمه د شپې ناوخته د پېښور په خیبر سوپر مارکیټ کې د هنرمندانو له دفترونو نه پولیسو یو افغان هنرمند کامران د خپلې ریکارډینګ سټوډیو نه ونیو. د جون په دولسمه د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیې مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې د هنرمندانو سره د پولیسو لخوا زورونې زیاتې شوې دي.
بیګا یولس بجې د شپې ګلبرک زمونږ چې خیبر سوپر مارکیټ دی چلته بله شروعګانې دي. زمونږ یو ملګری دی کامران نومې دی چې تبله نواز دی او د افغانستان دی چې اوس دوه درې ورځې کېږي چې راغلی د افغانستان نه چې خپل رجسټریشن هر څه ورسره وو. زمونږ تنظیم سره هم رجسټرډ وو. بیګا پولیس بغیر څه د خبره بغیر څه سر جوړن ته د هغې په آفس باندې چاپو وخله او غیر راکوس کو او ځان سره تانې ته بوتو. د دې مخ کې هم چې د پتاکال تانه کې چې دی تانې والے چې دی په الته په هنرمندانو چې کوم آفس پای باندې چاپو وخلي وه هغې کې سلور زمونږ فنکاران چې کوم هغې باندې 14 فارن ایکټ چې کوم دفعه د هغې پرې لګولې وه. مخکې هم داسې واقعات چې فنکاران سره زورونې شوي وي. په افغانستان کې چې کوم رژیم راغلی هغې نه پس د پولیس هم رویه دلته بدله شوې ده. لکه د خاص ورځ د پولیس یادوم نور خو عوام اخ کڅې دی خو د افغانستان کې چې کوم هوا لوتی ده نو د دې ځای نور په چاندې اثر نه دی پروتې، خو په پولیس باندې ډېر زیات اثر پروت دی.
د پولیسو لخوا د نیول شوي افغان موسیقار او تبلغ غوونکی کامران نمو د دې پیښې په اړه وپوښتل نو هغه وویل چې په پاکستان کې په قانوني توګه د اوسېدو اسنادو لپاره یې درخواست جمع کړی.
یو کارت شته را سره ټوکن را کړی دی نثار او خپل ماجر کارت چې هغه جوړې رااله نمبر لوی خو دا نه چلیږي. دا چیرې چې سوال د کول را نه کړو خو بس دې نه بول دلته واجولې بیا دا ملګری
مشال ریڈیو په دې اړه د ګلبرګ د تانی ایس ایچ او اسلام شاه سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته د پېښور د پولیسو مشر اعجاز خان د جون په 12مه مشال ریډیو سره خبرو کې دا تاثر رد کړی چې ګوندې د پېښور د پولیسو لخوا هنرمندانو سره توپیری چلند کیږي.
سی شو بواچ تا جنگ جگړه بواچ چا شکایت وکړی او زه پوری د پی او آر کارت خبره تاسو کوی نو پی او آر کارت موږ د ټریټ کو لکه څنګه چې پاکستان کې پاکستانیان زی هغه شانغی دی هغه د سوینا نشتا چې چا پی او آر کارت نشتا هغه به هنرمند دی او که هر څوک دی
په دې اړه د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د جون په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د وزارت دا هڅه ده چې هنرمندان په آزاد مټ خپل هنر سره تړلي پاتې شي.
د دې هنرمندو دا څه بارډر خوشته نه دوی دپاره خو زموږ ټولو دپاره قابل احترام قابل دغه دي. په دې لړ کې ورځ دوه کې څوکې سبا زموږ بجټ دی. د بجټ نه پس به زه یو میټینګ هم غواړم او آی جی پي صاحب او داسې های لیول هوم ډپارټمنټ چې دا ځکه نو مرسي کم کم د دې څه طریقه کار راوباسو. د دې ملګري به هم راوغواړو چې ملکي قانون هم نه سفر کیږي او دې ته هم مشکلات نه او که صرف پولیس هسې تنګی دي نو بالکل دا غي خلاف به شنا شروع. موږ په هر صورت باندې من دونر مندا په قدر کې ودا چې ایک تفا افس چټ کول غواړو. نو زموږ خو خپل لکه پښتو یو د کلتور دی زیر ماشاءالله غټ کلتور دی. نو هغه خو موږ په هیڅ توګه باندې داسې نشو سفر کولی چې زموږ هنر مندان چې دی هغه په آزاده توګه باندې خپل هنر نشي پیش کولی یا هغې ته مشکلات وي.
په افغانستان کې د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې د طالبانو حکومت راغلی، په هغه هیواد کې میشته ګڼ شمېر هنرمندانو خیبر پښتونخوا ته کډه کړې. د دې نه مخکې د مې په 28 د شپې ناوخته د تاکال تاڼۍ پولیسو 4 افغان هنرمندان په ناقانونه توګه په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیولي ول، چې د هنرمندانو او فعالانو تر احتجاج وروسته په ضمانت خوشي شول. پاکستان له 2018 زیږیز کال راهیسې هلته ورتلونکو افغانانو ته د ویزې او پاسپورټ درل لازمي کړی دي او له دې پرته خلکو ته پر پوله د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. تر اونیزه خبرونه سندری جادوګری وړاندې تاسو هم چې د خیبر پښتونخوا حکومت نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کوي، د دې لپاره غونډه پیل شوې ده. بل پلو په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر په شخړه کې 2 تنه وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې اوس یې خلک له مورچو کښته کړي او هلته یې پولیس ګمارلی دي. بل پلو په کراچۍ کې د لادرکه بلوچ د کونکو لپاره احتجاج شوی او غوښتنه کړې ده چې داس د کونکو د زر تر زره پیدا کړل سي، کوم چې د دوی په وینا پولیسو پورته کړی دي، خو پولیسو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې اونۍ په سندری جادوګری خبرونه کې د ځوان سندرغاړي سید مایشا د ژوند او هنر په اړه د خبري او ځینې سندری اوري. د خبرونې کوربه هارون باچا دی.
ستړی مشه، زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا د هنر په اړه د هغه خبرې او څو سندرې یورو. ماهیشا په انګریزي ادبیاتو کې ماسټري لري او لږه موده کېږي چې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی. دی وایي هڅه کوي د خپلو سندرو لپاره د خو شعرونو انتخاب وکړي او په یوه نوي رنګ کې د پښتو موسیقۍ مینهوالو ته وړاندې کړي. Thank you.
جوړ د لنګا لشر شور تنګا پخوی لک ملنګا پری خمون نازک دالو سپنه پخا د داز باپو تنګا لوانګو لای زان جوړ کړي خجاما د داز باپو
د سید ماهیشا سندرمو واوریده د وای د خیبر پختونخوا د کرک ضلع دی او د سکول او کالج زده کړې هم حل تکړې دي. نوموړي په پېښور پوهنتون کې انګریزي ادبیات لوستې دي او دا مهال هم هلته استاد دی. د ده په خبره خپلو زده کړو ورسره مرسته کړې چې د ژوند او فن حقیقتونو ته ځیر شي او د ښه کار هڅه وکړي.
د انګریزی استاد یم، انګلیش لیکچرر یم په پېښور پوهنتون کې. د سکول او د کالج کوم زده کړې چې دی هغه مې په خپل کلي کې شوې دي. هغې نه پس چې کوم دی د کالج لیول چې کوم دی هغه لکه کره کې بله علاقې ده، زمونږ د علاقې نه بدله ده. نو هلته کې زما د کالج چې کوم زده کړې شوې دي هلته کې شوې دي، چې کوم د یونیورسټۍ کوم زده کړې دي هغې دپاره پېښور ته راغلی وم. هغه مې دلته کړې دي. ولنه چې کوم زما شوق هغه د اردو لیټریچر سره ډېر زیات و. خو چې ما اردو لیټریچر کله پړول شروع کړو، هغې نه پس زه د انګریزي ادب سره متعارف شوم. اردو چې کوم لیکوالان وو هغوی د انګریزانو کوم لیکوالان دي، د هغوی ذکر به شوی و چېرته کې، یا به د نظمونو ژباړې شوې وې په اردو کې. نو ما چې هغه ولوستل، نو ما ته دا ښکاره شو چې دغه لیټریچر چې کوم دی د انګریزۍ دا ډېر وسیع دی. دا نه چې د اردو یا پښتو ته کم دی، خو هغوی باندې کار ډېر زیات شوی دی په انګریزۍ حالت باندې. نو هغوی چې زده کړو دپاره هغه چې کوم زده کړې وي هغه ته ډېرې زیاتې کېږي. نو خوښ مې شول، نو ومې غوښتل چې ولې نه چې هسې هم یو ډیګري اخلي سړی، نو داسې ډیګري واخلي چې په هغې کې ته هر څه ترلاسه کړي. نو د انګریزۍ ادب چې ما سټډي کړو او ډیګری مې راواخیسته، نو هغې زه د دې قابل کړم چې زه اوس په اردو لیټریچر باندې هم پوهېږم او د پښتو لیټریچر باندې هم پوهېږم او هر قسم چې کوم مضمون دی نو په هغې ټولو باندې پوهېږم. زه مارک ګوډ لیکل په خپله هم کوم، پښتو کې هم، انګریزي کې هم، په اردو کې هم. د پښتو لیک مې زیات دی د نورو په بجای، خو شعر ډېر زیات لیکم، پښتو غزل چې کوم دی.
نظر بدے خمار کما خدا آیا لتا بدا زندگی سا سما خدا آیا لتا بدا زندگی سا سما خدا آیا پیو نظر بدے خمار کما خدا آیا پیو نظر بدے خمار کما خدا آیا خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما دے خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما خودی خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما دے خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما تب باورا پا گل رخ سار کرما خوتا آیا star kama khuda aaya lame dazda pako kista aaya لامی دزڑا پتو کس تایا دزونی کمی لامی دزڑا پتو کس تایا دزونی کمی پتا بطور ما خام سہار کرما خود تیر آیا پتا بطور ما خام سہار کرما خود تیر آیا
سید ماهیشا وایي د پښتنو له یوې روایتي او مذهبي کورنۍ نه دی، خو سندرو ویلو ته په دې شرط پرېښودل شوی چې خپل زده کړې به سره ته رسوي او غیر معیاري شعر به نه وایي.
لږ ډېر مشکلات راته وو، ځکه چې زما کورنۍ یو دیندار کورنۍ ده او زما والد چې کوم خپلې یو بخي یو عالم وو، نو ما لپاره دغه زیات غو مشکل و چې زما د پلار نه ډېره ویاره کېده. نور زمونږ په خاندان کې چې څوک تیار، څوک ډاکټر دی، څوک انجینیر دی، څوک لیکچرر دی، نو ما په کې چې کوم دی ادب طرف ته راغلم، نو هغوی به راته ویل چې یاره لکه دا ته کوم فیلډ طرف ته راغلی. نو ما ویل چې زه خو لکه زه پروفیشن خو نه دا خپله هم زما شوق دی، بس هغه شوق ما نه پرېږدي چې زه اوزګار کښېنم او په ارامه باندې کښېنم. نو ما ورته خپل سبق هم جاري ساتلی، پلار به راته دا خبره کوله چې خیر دی که ته سندرې وایې، ستا شوق دې وایه، خو د سندرو کښې به د معیار چې کوم غه دی هغه به خامخا ساتې، چې لکه شاعري د کوم غزل بېکاره وي یا شاعري د هغې معیار دومره ښه نه وي، نو دغه شان سندرې چې ته کله هم ونه وې. نو هغه خو زما خپل سوچ هم داسې و چې لکه زه به معیاري شعرونه وایم، او بل زما دا چې کوم زده کړې دي هغه ما ته په دې کې ډېره مرسته په دې راکوي چې زه دغه شعر په بنیاد باندې رسېږم، چې کوم پیغام پکې پروت دی، د رومانوي شعر دی یا په کوم مزاج باندې ویل دی. نو هغه ځکه چې زه لږ ډېر لیک خپله کوم او لوستل مې هم زیات کېده دي، لټریچر پښتو لټریچر چې کوم دی په هغې کښې هم راسره مرسته کوي. د کور مشکلات خو راته لږ ډېر وو، خو ډېر زیات نه وو.
جنگ تا مزا جنگ کے چادے ددوستر گوڑن دے دادے دما سم زڑا درے دادے تو روتی گوتا کاتا لے دا دے دبا بریو وچے دا دے دشنو پانو رجے دا دے دمر غیو پریوتا دے دا از غیو ٹوکے دا جنگ تا مزا جنگ کے چادے جنگ تا مزا جنگ بو نشیز غم لے جنگ کے سر کتاب سے زلے جنگ کے تور قلم مات شوے جنگ کے سپن ظلمی اسکار دے جنگ کے پیغلا نغمہ گونگا جنگ کے خلق لے ونیشے یا بزان خوری یا دنور خلق زرونا ادیرے انگڑونا دوہشی شمال نچاتا یہ نیولی سراغونا جنگ کے او خمارا ویختے جنگ تا مزا جنگ کے او خمارا کھلے زہر جن لاڑے ساتھی اول بدوست گوینے سوگ دائی نو کونا سب تیرا یہ ماشومے تو تھکے وزرے جوئی د بڑے د تندی خالے پخلکڑے د وطن دورو لمنے داغلی پزنگلو نو کروٹے ورولی او سندھو نو تا یسرے
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونې پکې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې او د سندرې اوري. نو موږ وایو په دې هڅه کې دی چې وخت او ځان ته استاد پیدا کړي چې आवाज او هنر یې نور هم خشي. د دې په وینا په پیښور کې د حامد حسین په نوم یو ریکارډیست ملګری پیدا کړی او خپل سندرې زیاتره هم د هغه په سټوډیو کې جوړوي.
نو ماته محسوسېږي چې زما هېڅ هم نه دي زه ماته ډېرې زده کړې په کار دي چې زه باقاعده توګه باندې د موسیقي زده کړې وکړم. خو پسې له بده مرغه کار داسې دی چې اول خو دلته داسې څه موقع برابرېږي نه چې چا سره کښېنې او ورنه زده کړې وکړي او وخت پکې هم لکه فول ټایم غواړي. موسیقي چې کومه ده دا داسې نه ده کنه چې ته ورسره ګپ ولګې دله به فل ټایم ورکې او ازما یو طرف ته سټډی زم دی بل طرف ته جاب هم دی بیا په کې د موسیقي هم لګ ډیر کوشش کوم چې ځان ته بیل نکم خپل کینم او یو غزل چې وی هغه ته یو درې سلور ترجمه جوړ کړم بیا هغه په دوستانو باندې یا چې سوکرا سره نږدې په هغوی باندې واورم چې کم یو پکې خوند ورکې هغوی ته یا دا هغوی په مرضی باندې لاړ شم یا زما په کې خپل چې کوم کاغوی او هم وایي چې دا ښه دی چې زما بل خو کې بل ورزم دی هغه ریکارډ کوم خو ملګرو ته هم ګورم دا هغوی هم اورم چې هغوی څه وایي او اوس ټپې اراده لرم چې ټپې ریکارډ کړم. زه چې زیات ریکارډ کوم هغه حامد حسین نومې دی په صدر کې سټوډیو لري هغوی سره ریکارډ کوم هغوی سره مې زړه لګېدلی لګېدلی دی چې زما د طبیعت کار را تکي زه ور سره ناست يم چې کله مونږ د سندره را جوړو نو که زما په کمپوز کې څه لګ اخو دی خو څه غلطي وي چې خامہ خفه کې وي زه چې زه په موسیقي دومره په ځان نه پويګم لګ ډېر پويګم بیا هغه په کې هم هغه برابر کې آتا په نوې الګ څه ویل چې 2000 وای کړي مې کار خو په افغانستان کې مخکې ډېر ځار کو اي غاړي ته ډېر مشهور دي په افغانستان کې مشهور دي او ما خو سره ولنه سندره چې کړي ما غسینې سپینې نو هغه هم راته دوی کړي و نو هغه نه پس مې ډېر خوښ شوی دی ور سره ناست يم. بل خبره پکې دغه چې زه ورته ناست يم او مونږ په یو ځای باندې هغه میکسینګ هر څه سب کیسونه پکې زه جوړ کړم څه پکې دی جوړ کړي
سارا کفر مایا کفر تا دا سارا کفر مایا
سندرغاړی او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي ادبیاتو استاد سید مهیشا وایي د خپلو سندرو لپاره د ښه شعر د انتخاب تر څنګ د هغو د موسیقۍ ترتیب ته هم ډیر پام کوي. د زیاتوي په خپلو کمپوزونو کې د ځینو سندرغاړو ملګرو مرسته هم ترلاسه کوي.
چې کوم پوهه دوستان دي موسیقي کوي هغوی ټول دا کوشش کوي چې د هغوی معیاري شاعري راواخلي. خو زما په کې بل طرف ته موسیقۍ ته هم ډېر پام دی. زما د حامد حسین الک چې کوم دی زموږ ملګری زه د دې طرف ته زیات ذکر روان یم چې زما هغه ټون کومه کوالټي چې ده هغه انډین سټایل کې ده. په هغې کې ډېر لاس هندي سندرو هم چې ما ډېرې زیاتې هغه اورېدي چې سټوډیو کې ناست نو زما موسیقۍ ته ډېر زیات پام دی. کبل سټوډیو کې زه ریکارډنګ کوم نو هغوی ته که زه ډېر وایم هغوی په کې هغه رنګ اچوي چې کوم دلته د هر سندرغاړي په سندرې کېږي نو د سره چې زما ریکارډنګ کېږي هغه لږ بدل دي. دغه کوکو سندره چې کله ما ریکارډ کوله د دې دوه درې ترجنو د کوکو سندرې کرن خان لالا ته ولېږل نو هغوی په کې لږ شان چینج هم کړی دی په دې کمپوز کې. کرن خان لالا چې دا په کې پرېږده دا په کې ما نه پرېږدم په کې نه چل راته وکړي چې دا را لنډ شي نو بیا پکې هغوی د کمپوز کې لږ تبدیلی راته وکړه چې زه اوس یو شعر وایم نو هغوی پکې دوه دوه واچول.
سید ماهیشا وایي د سیمې سندرغاړي مجبور دي چې په خپلو پیسو جوړې سندرې ټلویزیون چینلونو ته په وړیا توګه ورکړي. د پښتو سندرو له مینوالو غواړي چې د خپلې خوښې د هنرمندانو سندرې هم د غوی له فیسبوک پاڼو او یوټیوب چینلونو شریک کړي او په دې توګه هغوی ته فرصت برابر کړي چې د انټرنیټ لارې یو څه پیسې وګټي.
میارشتي خلکو ته مرسي او په سوشل میډیا باندې هم دا کار دی چې ډېر ځات پیجونه دي هر واخی په خپل پیج باندې ورکی نو دا سندرغاړي ټول او ورشپ چې کوم دی هغه تقسیم شي. دا سندره لکه دوی دغه زیاتې نه کوي دا سندره دوی د سندرغاړي هغه چینل نه یا دا هغه په پیج باندې را یا په یوټیوب چینل باندې پراته ده نو انته نه دا شیر شي نو څنګه څه چې کوم سندرغاړي خواري کړی وي په دې باندې ځان کړولې نو هغه څه نه به ورته ملو شي لکه د یو سندرغاړي مالي نقصان کېږي. په یوټیوب باندې چې کومه پراته وي نو کم څه کم چې هغه د هغې هغه کاپي رایټ انفرینجمنت وایلیشن نه کوي که دومره ورته بیا هم پوره کېږي نو څنګه څه مالي امداد به وشي چې د خلکو ذهن بېرته واوړي چې یاره د سندره په یوټیوب باندې اورېدل پکار ده.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې مودا او نه د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې بیا هم د دل د یوې بلې سندرې خوند واخلئ. زه هارون بچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه مشال رادیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال.com کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.